The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
کده منو اوریدن کو دا دو وایس اف امریکا دی ریډیو دی دی توار ورز دا کال دی 2014 او د مئی د میاشتې 15 نیټه دا پاکستان کې شیوی دی دی وخت د ماخام شپږ بجې افغانستان کې د ماخام 15 نیمه او دلته واشنگتن ڈی سی کې د سهار 9 بجې شیوی دی د ډی ریډیو په دی یو ساته خبری خبرونه کې درته ځانی لا خالد
او ز نصر کاکا
هر کلی وایو اول راندې کو د خبرونو سرټکی
افغان چارواکی وی لوګر ولایت کې طالبانو په برید کې د څارنوال په شمول 9 کسان وژل شوی او یو شمیر نور ژوبل دي د لوګر چارواکو تر مخه د برید په عدالت کې هغه وخت وسو کله چې د نوي څارنوال د معرفي کې دوه غونډه روانه و
د افغانستان په خوانی صدر حامد کرزی وایي پاکستان اوس هم په طالبانو مضبوط اثر لري د مشال ریډیو سر یو مرکه کې کرزی ویلی دي پاکستان د افغانستان کې د امن لپاره مثبت رول ولوبوي
ډیر اثر رسوخ لري او زما زموږ د طالبان ورونس په دا هیله ده چې ځان د دغه اثر رسوخ څخه خلاص کړي او خپلې خاورې ته د مستقله افغانانو مسلمانانو په توګه د جوړونې د سولې او د ترقۍ هڅه وکړي کوشش
او د روغتیا د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او چارواکي وایي د پېښور اوبه په اول ځل د پولیو له وایرس څخه پاکې موندل شوي د نړیوالې ادارې یو چارواکي ډیو ریډیو ته ویلي
د اپریل ټیمپل او د مئی ټیمپل چې کوم شوی دی باغې کې وایرس موجود کی نشته دی او هغه نیگیټیو راغلی دا یو ډیر غټ اچیومنت دی د پېښور او د پولیو پروګرام لپاره
سټې کی تاسو واوریدل اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل
په افغانستان کې چارواکي وایي طالب وسلوالو د سر شار کابل په جنوب کې لوګر ولایت کې یو عدالت باندې حمله کړې او لشتر لژن هکسان یې وژلي او تر شلو زیات یې ژوبل کړي دي د برید نن د یک شنبې پروز د پولي علم په سیمه کې رامنځته سوی وژل سو کې تازه ګمارل سوی سرکاري وکیل یا څارنوال هم شامل دی چارواکي وایي حمله کوونکو په عدالت کې دننه ډزې وکړې د دوی په وینا درې سره بریدګري وژلي دي طالبانو د پیښې په اړه پر خپل غړ اخیستی او وایي دا د طالبانو د تیزندۍ غچ وو او افغانستان کې پخوانی صدر حامد کرزی هله څرګند کړي چې هیواد کې به د سولې بهیر بریالی سي او په دې ترڅ کې د څلورو هیوادونو هڅې د پام وړ دي د مشال رادیو سره یو ځانګړی مرکه کې نوموړي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره د حکومت د روغې جوړې و پروسې ته مثبت غبرګون څرګند کړی شاغلی کرزی ویلي د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته میشته خلک له ترهګرۍ څخه زیات اغېزمن سوي او هلته دایمي سولې او ثبات ته اړتیا ده نوموړي د افغانستان پاکستان هندوستان او په نړیوالو چارو تفصیلي خبرې کړې چې هم په دې خپرونه کې بیا درسره شریکوو
د پاکستان بلوچستان ایالت سرحدی خار چمن کې د پاکستانی چارواکو لخوا په سرحدی پوله د سامانونو وړونکو ګاډو باندې بندیز وروستو د غلطه ځایي تاجرانو او مزدورانو نن احتجاج کړی دی د ډیو ریډیو خبریال نعمت الله سرحدی په خپل رپورټ کې وایي ځایي کاروباریانو او په سرحدی پوله کارکوونکو مزدوران ګیله کوي چې دغه بندیز سره نه یوازې د دوی کاروبار ته سخت زیانونه رسیږي بلکې د غلطه کارکوونکو په زرګونو مزدورانو د ګټې وټې لار هم تړلې کیږي دغه کاروباریانو د مظاهرې نور حال د نعمت الله سرحدی په دې رپورت کې وړاندې کوو
سما سره دغه وخت د دغه سکم احتجاج کوي ولاړ دی د دسو پښتنې وکو اس ای حکومت د دې پرڅه کې سمه تجارت باندې بندیز لګولې دي
موږ د پټیل ول د کشتن والا او ایپسی د موږ د مالون رایل کړی او اوس د ایپسی د خو موږ آزاد کشتن د خو موږ بند دي سد بخلاص موږ نه بل روزګار لرو نه کارخانه لرو شي د نن سره م اورز د رو د کشتن خو اوس موږ بند کړی دي سید تقریبا موږ د مشوره سره کړی کلیم را خان چې و میاش په اسلام اباد کې کښېنستي زنانی سره ناست موږ سره به ان شاء الله د لګړ یوه میاشت پر روژه به موږ دلته نیسو هغه موږ ته دا کلکټر صاحب دا وویل چې دا کاروبار ختم کړي موږ کلکټر ته په جواب کې دا وویل چې دا کاروبار موږ نسو ختمولی که ته موږ دغه د ګیټ بار نه سره راوتی بیا موږ د کلی سره راووتو بار ورته ودرېدو بیا پسې راغله موږ سره رئیس مشران راټول ستې خبره منل کېږي زموږ خبره چا نه ومنله موږ هلته د ګیټ خوله م بنده کړه
خو د چمن سره د پولیس سکم رفتامت کېږي هغه یو طرف ته د دغه ځایي خلکو سکم تجارت کم روزګار د دغه سره د پولیس سره تړلی دی پر هغه باندې نن دغه د روزګار دروازې بندیږي خلکو دا د نن په سخت احتجاج لاس پورې کړی دی او دغه لوی لاره دا وخت بنده کړې ده نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټي وي چمن بارډر
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده
د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د پیښور د اوبو نمونی ټیسټ کولو نه پس د دې خار اوبه د پولیو د وایرس نه پاکې ګرځولې دي. د اوبو نمونی د پیښور مسلم ټاون او شاهین ټاون نه اخیستلې شوې دي. د تیر کال د نومبر د میاشتې نه پس پاول ځل داسې وشو چې د پیښور اوبه د پولیو د وایرس نه پاکې شوې دي. د دې نه وړاندې هم د دې خار اوبه لیبارټری کې ټیسټ شوې دي چې پکې د دغه وایرس نښې معلومې شوې وې.
په پېښور کې د قاسم علي خان جماعت علما وایي د روزې د میاشتې لیدنې لپاره به سبا د یک شنبې پر ورځ غونډه کوي. د جماعت یو مشر عالم مولانا عابد اکرم حقانی ډیو ریډیو ته ویلي نن د میاشتې لیدنې لپاره غونډه نه کیږي. پاکستان کې د روزې او اخترونو د میاشتې لیدنې پر سر زیاتره وخت دیني علما ویشل سوي وي او وروستیو کې نږدې 500 مفتیانو د قاسم علي خان جماعت په ضد یوې فتوا کې ویلي چې هلته د میاشتې لیدنې غونډه غیر اسلامي ده. خو د جماعت مشر مولانا شهاب الدین پوپلزی په دې اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي.
په امریکا کې د موسمیاتو کامی تنظیم تر مخه د خالی پر ورځ د ټیکساس پر ریاست کې د درنو بارانونو لړۍ شروع شوې ده چې له وجې د غلطا او جنوبي لویزیانا او میسي سي پی ریاستونو کې هم د سیلابي اوبو ستونزه راولاړه شوې ده. په ټیکساس کې تیر هفته د سیلابونو د لاسه نږدې 14 کسان مړه شوي دي. د ټیکساس ګورنر ګریګ ابټ په دیرشو ملکونو کې د غ ریاست د بیړني حالاتو سره مخ بللی دی. د دغه ریاست د عوامو د حفاظت شعبې هم د خالی پر ورځ ویلي دي په سلګاو کورونو کې سیلابي اوبه ورننه شوي دي او په زرګونو نور کورونه خالی کړی شوي هم دي.
د شام ځواکونو شمالي ایالت راکا و لوري ته خپل حرکت ته دوام ورکړی. راکا د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې مرکز او د شام او عراق لپاره خپل دارالخلافه جوړه کړې ده. په برېټانیا کې میشته د شام د حکومت د څارنې یوې ادارې ویلي شامي ځواکونه د روسیې د هوایي بمباریو په ملاتړ د راکا ایالت انتظامی پولې ته رسیدلې دي. نور تفصیل ورباندې راکوي د وایس اف امریکا په ریپورت کې ماوش جلیل.
ویل کېږي چې د تیرو درې ورځو په جګړه کې د داعش خوا او شاشپګیش توندلاري وژل شوې دي او د شامی او ائتلافي عسکرو نه پوځیان هم وژل شوې دي. داعش پر رقه باندې کال 2013 کې قبضه کړې وه. هغه وخت په دې باندې د صدر بشار الاسد مخالف عسکرو قبضه وه. شامی عسکر رقانه حلب تتلون کې سړک ته نږدې رسېدو هڅه کوي. ګمان کېږي چې شامی ډیموکراتیک عسکرو خپل دیش سره جنګیالي هم د مهم لپاره پر ځای کړي دي. د امریکایي چارواکو وینا ده چې د یوې اندازې تر مخه رقا کې د داعش قریبا 3000 نه 5000 پورې جنګیالي موجود دي او داسې خبرونه هم دي چې د داعش توندلارو په سیمه کې د سرنګانو یو وسیع نتورک هم جوړ کړی دی. د شام حکومتي عسکرو د تیر شروع په ورځ رقا صوبی اړخ ته پیشقدمي شروع کړې وه او هم په دې ورځ د امریکا ملاتړ لرونکي عسکرو د داعش مضبوط مرکز منبیچ باندې حمله کړې وه کوم چې د رقا نه 145 کیلومتره فاصلې باندې دی. سیرین ابزرویټری ویلی دی چې سیرین ډیموکراتیک عسکرو منبیچ تنیز دی سلور دیش کلو باندې قبضه کړی دا.
وایس اف امریکا
ډیوا رادیو اوري. ایران د یک شنبه پر ورځ د امریکا د بندنې چارو د وزارت هغه ریپورت رد کړی چې پکې هغه هیواد ته د ترګری د ملاتړ مخکښ هیواد ویل سوي. تهران وړاندې هم داسې ریپورټونه رد کړي وو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان تور لګولی چې د امریکا ائتلافي سعودي عربستان د ترګر عملیاتو لپاره پیسې ورکوونکی تر ټولو لوی هیواد دی خو امریکا په هغه سترګې پټې کړې. ویاند ویلی په داسې وخت چې سیمه کې د امریکا ائتلافیان د داعش وسلولې ډلې ملاتړ کوي ایران داسې هیواد دی چې عراق او شام کې دغه وسلولې ډلې په ضد اقدام کوي.
د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری د منګولیا د دورې نه پس بیجینګ ته رسیدلې دی. د خاغلی د چارواکي په هیڅ دا د منګولیا ولنې دوره وه. د تور پر ورځ کیری منګولیا د ودان جمهوریت په نوم وبللو کوم چې د یو پارټۍ د واک د لاندې د روس او چین په منځ کې پروت هیواد دی. که څه هم جان کیری د منګولیا جمهوریت ستاینه وکړه خو بیا هم د هیواد کې ځینې د جمهوریت او ځینې د بشري حقونو په هکله مسلې شته. کیری د خپلې دورې مهال د یو ایس ایډ یو منصوبې پرانسته هم وکړه چې مقصد یې د هیواد د ولس په جمهوري سیاسي هلو ځلو کې د حصه ستلو خبره یقیني کول دي. د دغه موقع په مهال د منګولیا د روایتي لبو دوران خاغلی خپله هم د غشي ویشتل یو کوشش وکړلو او مقابله ګټونکو سره خبرې وکړلې. د امریکا او منګولیا ترمنځ ډیپلوماټیکي اړیکې په کال 1998 کې جوړې کړې. د هغه وخت راسي واشنگټن د منګولیا د سیاسي او اقتصادي ترقۍ په میدان کې مرستې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چین ته د لوړې کچې د خبرو اترو لپاره تر رسیدو وړاندې په چین غږ کړی چې د جنوبی چین په سمندرګي کې د هوایی دفاعي پیژندنې سیمه د جوړولو لپاره یو اړخیز اعلان نه کوي. نوموړي ویلي دوی به دا ډول اقدام ته راپارونکی او د پیثباتۍ ګام ووایي. جان کیری د خبرې د خپل منګولین هم منصب سره یو شریک خبري کانفرنس ته د وینا په وخت کړي.
په بنگلاديش کې مشکوکه ترهګر تنظیم آیس د ترهګر په ضد کارکونکي او پولیس چارواکي کوربداني وجلې ده. د چارواکو د وینا تر مخه محمود اختر په چټګان کې د تور پر سهار خپل ماشوم سکول ته بوتلو چې درې موټر سایکل سورو پرې حمله وکړله. په بنگلاديش کې دولت اسلامیه او د القاعدې ټولګو د مختلف حملو ذمہواري قبول کړې دي، خو بیا هم د هیواد چارواکي مسلسل د دغه نه انکار کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلو او قدر منو اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غوږی استه. په خبرونه کې یو شمیر مهم ریپورټونه او مرکې لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو، خو ځو یو را افغانستان لوري ته چیرې چې سر شهر کابل کې چارواکي وای د لوګر په ولایت کې طالبانو په یو برید کې د څارنوال په شمول نه کسان وژل دي او یو شمیر نور ژوبل دي. د دې د تفصیل لپاره د ډیوا ریډیو خبریال حکمل روان دا وخت له موږ سره د ټلیفون په لیکه موجود دی. افغانستان څخه ستړي مسي، په خیر علي حکمل روان سي. خیر یوسي حکمل روان سب که دارته وسه هم د پیشي لوم تفصيلات څه دي؟
ککر ته محترم نن سهار چې لسمی بجې د لوګر په استیناف محکمه باندې دوه وسلواله تر هرګرو برید وکړ، د ولایت ویان سره مو تماس ونیو. هغې په خپلو خبرو کې وویل چې په دې برید کې درویشت تنه ټپیان شوي دي، اووه تنه نور مړه شوي هم دي. وروسته د هغې نه د لوګر امنیت امیر نثار احمد عبدالرحیم زی په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې په دې پیښه کې نولس تنه ټپیان شوي دي. د همدې د سیناب څارنوالی نوی څارنوال چې همدا نن معرفي شوی هم او د همدې برید نه یې څو شېبې وړاندې د معرفي غونډه خلاصه شوه چې اکرم نجات نومیدو همدغه نوی څارنوال د څارنوالۍ رئیس هغه هم وژل شوی دی. ده په خپلو خبرو کې وویل چې نولس تنه ټپیان شوي دي، په همدې کې پنځه نفره مونږ وژل شوي هم لرو.
او بل دا دی چې په وروستیو کې حکمل روان صاحب د استیناف په محکمو باندې ډیر زیات بریدونه روان دي، د دې علت چارواکي او څېړونکي څه شي؟
نو ککر ته محترم، د دې نه وړاندې د غزنی ولایت په استیناف څارنوالۍ باندې برید وشو، وسلوالو طالبانو برید وکړ. هغه برید هم د افغانستان د پولیسو په یونیفورم کې شوی و چې دغلته یې هم مرګ ژوبله درلودله. د دې نه وړاندې د کابل په کابل کې د میدان وردګو ولایت ته چې کوم د استیناف محکمې کارکوونکي روان وو، په هغې ګاډي باندې هم برید وشو چې د دیارلسو نفرو په شاوخوا کې دلته هم مرګ ژوبله اوښتې وه. امنیتي چارواکي خو تل دا خبره کوي چې مونږ کوشش کوو چې د داشان ترهرګرزو بریدونو مخه ونیسو، خو تر اوسه پورې دوی کامیاب شوي یا نه دي توانېدلي چې همداشان بریدونو مخه ونیسي. نو دغه ځکه چې د څارنوالۍ دننه دوی دخیل شي، نو اکثره وخت دوی دا وایي چې دوی یا د ښځو په یونیفورم کې، یا د افغان پولیسو، یا د افغان ملي اردو په یونیفورم کې، د دوی د فورم نه یونیفورم نه ګټه اخلي. نو ځکه یې شناختي مشکله وي چې آیا دوی څوک دي. نو لکه د نن ورځې برید مسؤلیت چې وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی، همداشان د تېرو بریدونو د غزنی ولایت او په کابل کې چې د وردګو ولایت په د سیناف څارنوالۍ په موټر باندې شوی و، د همدې سره د نن ورځې برید هم وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی مسؤلیت.
ډېره مننه حکمل روان صاحب، او د ځان خیال ساتئ.
کور ودان ژوندی اوسئ.
د وایس اف امریکا ډیبریډي دا ګلو قدر من اوریدونکو د افغانستان څخه د اکمل روان لخلی تاسو د استیناف په محکمه ی عدالت باندې د طالبانو د بریټ په باب تفصیل واوریدي او اوس هم یو مرکه ولورو ته ځو چې د افغانستان په خوانی صدر حمید کرزی هله څرګنده کړي هیواد کې به د سولې بهیر بریالی سي او په دې ترڅ کې د څلورو هیوادونو هڅې د پام وړ دي. له مشال رادیو سره یو ځانګړی مرکه کې نوموړي ویلي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره د حکومتي روغې جوړې ګام مثبت دی. شغل کرزی دا هم ولید ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته میشته خلک له ترګرۍ څخه تر ټولو زیات اغیزمن سوي دي. د مشال رادیو خبریالی رابعه اکرم له شغل حامد کرزی سره دا مرکه په کابل کې کړې او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
پاکستان وایي چې په طالبانو اثر رسوخ لري خو دومره هم نه. تاسو د پاکستان
ډیر اثر رسوخ لري او زما زموږ د طالبانو ورونځ خدا هیله ده چې ځان د دغه اثر رسوخ څخه خلاص کړي او آزاد کړي او خپلې خاورې ته د مستقل افغانان مسلمانان په توګه د جوړونې د سولې او د ترقۍ هڅه وکړي او کوشش وکړي.
د افغانستان پخوانی ولس مشر په توګه تاسو څه ګڼئ چې د افغانستان سولې مخې ته تر ټولو لوی خنډ څه دی او دا خنډ د چا لخوا ولاړ دی؟
د افغانستان د سولې مخې ته تر ټولو لوی خنډ امریکا او پاکستان دي. د دوغو دوو اهداف، د دوغو دوو کلینی، د دوغو دوو ګای سره همکاري، ګای سره شخړه د افغانستان د بدبختی باعث ده.
لکه د یو خبریال په توګه زما لپاره دا مشکل شي کړی صاحب چې پوښم امریکا درته په عربونو ډالرو هغه لګوي د تحریز د جګړې وکړه. پاکستان کې ځینې طالبانو مشران وویشل نو بیا دا څنګه تاسو لکه ګورئ؟
نو دا خصفرلس کال بعد وکړه، دا خصفرلس کال یې څه د اسفل اسکارې که په پاکستان کې دوی روزل کېدل که د پاکستان څخه دا کېدل د ولې پاکستان ته مرسته کول د ولې پیسې ورکول هلته به ورته ویل چې دا مه کوه، دا زموږ مصیبت به دومره اوږد نه وای، دا زموږ بدبختي به دومره پراخه او دومره عمیقه نه وای. امریکایي چې په افغانستان کې مرسته د پیسو کړې ده مننه کوو، د صحي خدماتو مننه کوو، د تعلیم په برخه کې څه کړي مننه کوو، د نورو سره خو د تروریزم په خلاف په جګړه کې امریکې د امریکې روش او کردار او ستراتیژي سمنه وه مطلق غلطه وه. موږ ډېر وزېورېدو په دې کې، پاکستان ډېر وزېورېدی په دې کې او سیمه وزېورېدل دا اصلاح غواړي، دا تغییر د رویش او د ستراتیژي غواړي. څنګه ساسو په خیال
څنګه اصلاح
څنګه ستراتیژي غواړي؟ اصلاح د همانا چې دا جګړه د افراطیت د حکومتونو لخوا پایلل کېږي. افراطیت د افرادو خوا نه پایلل کېږي، افراد دونه توان لري چې افراطیت وپالي، مګر دا چې غټې دستګاوې شتمنې د پیسو خاوند چې دستګاوې په دې پسې وي او د خپل اهدافو لپاره یې وپالي. او امریکا په هغه ښه پوه ده چې دا څوک کوي، چېرته کېږي، امریکا په دې کې باید اقدام وکړي. او دا موږ دا څوارلس کالو چې همدغه ورته وایو، خو دوی خپل کار کوي. نو چې خپل کار کوي هغه بیا حقیقت دی چې په ډېرو مواقعو کې زموږ په خلاف وي، زموږ په ګټه نه وي. پاکستان وایي چې د
افغانستان سپکه کاروي، حقیقت څه دی؟ نه نه
حقیقت نه دی حقیقت. پاکستان چې داسې وکړي، پاکستان چې اول د افغانستان سره کښېني خپله معاملې جوړ کړي. افغانستان وایي د پاکستان څخه خلک راوړي موږ وژني، انتحاریان راځي، بمونه راځي. که دا حقیقت وي چې دوی او پاکستان په خپل اقرار کوي، نو چې پاکستان خپله خاوره اول د افغانستان په خلاف استعمال ته پرېنږدي. کله چې افغانستان ضعیفه شي بیا یې پاکستان د افغانستان څخه دا انتظار نه کوي، دا توقع نه کوي چې موږ به د خپل خاورې داسې په اختیار کې زموږ خاوره به نه استعمالېږي. او پاکستان چې د هند سره خپله شخړه په افغانستان کې نه کوي، طبعا هندوستان ته هم موږ دا وایي چې د پاکستان سره شخړه خپله شخړه د افغانستان څخه مه کوو، خو د هند سره زموږ دوستي ډېره عمیقه ده، ډېره پخوانۍ ده او هند زموږ سره سترې مرستې کړي دي.
پاکستان هم کړي،
پاکستان هم کړي دي، خو پاکستان بیا نور کارونه هم راسره کړي دي، هند بیا هغه نه دي کړي. موږ د پاکستان د مرستو ممنون یو، لکه په شروع کې وویل پاکستان د ولسونو ممنون یو، او چې پاکستان ځان اصلاح کړي د افغانستان پاکلو حکومت یې، موږ به په هغه ورځ ورسره دوستان شو، په هغه غړي ورسره دوستان شو، زړه مو ورسره غواړي، دوستي مو ورسره غواړي، ورور هیواد نه دی، همسایه هیواد نه دی، خو ظلم دې نه کړي، دوستي دې وکړي.
کرزی صاحب، د پاکستان حکومت ویلي چې د جون لومړۍ نیټې څخه به هیڅ افغان بې له قانوني اسنادو پاسپورټ او ویزې چې کومې یې درخم یا چمن له لارې پاکستان ته نشي تللی، هلته لکونه افغانان کډوال پراته دي او مسلسل په ډیورنډ کرښې تګ راتګ کوي. په دوی کې کاروباریان او ناروغان هم شامل دي. افغان کډوال او مسافران وایي چې باید ورته سفري اسانتیاوې ورکړي شي، خو که کابل له لورې ورته وګوري نو قانوني اسناد لرل مهم او اړین کار دی. یو تن چې هر هیواد ته ځینو پاسپورټ او ویزا لري تاسو وایي
دلته مسله بیره ده. دلته د ډیورنډ کرښه د انګریزانو پر موږ تحمیل کړې ده او یو ولس یې دوه ځای کړ او دا کرښه پر دې کرښې تګ راتګ تر هغه ورځې د هغه ورځې څخه چې انګریزانو تحمیل کړې ده د 1893 کال څخه تر ننه پورې څوک په پاسپورټ لري نه دي راغلي نه دي. سره څو کاله وسول چې دا کرښه جوړه شوې ده خو د کرښې دواړو غاړو خلکو منلې نه ده او آزاد رفت آمد یې کړې ده. آزاد تګ راتګ یې کړې د پاکستان حکومت په دې شپه دی. نو د سرحد تړل د ویش تړل او خلق نه پرېښول چې بې پاسپورت لاړ شي به د پاکستان مشکل حل نه کړي بلکې دا به دا خبره لا ډېره زما ارزو د پاکستان څخه د ورور په توګه ده چې پرېږدي چې ولسونه آزاد سفر وکړي او تګ راته وکړي او د پاسپورټ تحمیلول په دې هکله پر خلکو باندې دا چیږ ده. دا به یو موقتي خبرې سبا خلک دا لاره خپلوي او پر شلو ځایو اوړي ورا اوړي څوک یې مخه نیسي نیولی.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو
استاسو پورټول نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
ګرانو قدمونو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خپرونه ده او د مې د میاشتې 15 نیټه ده. نن په دې ورځ باندې د ماحولیاتو عالمی ورځ مانځل کیږي. د ماحول په حق له باندې د شعور خبرې اترې کیږي چې څنګه وشي چې ماحول صفا وساتل شي خو ساتل شي چې دا دنیا دا نړۍ د اوسېدو قابل پاتې شي. تاسو افغانستان نه د مشال ریډیو رابعه اکرم د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی سره دا مرکه واوریدله. اوس هم چې کوم رپورټ تاسو سره شریک کوم سیډنه چې تاسو سره شریک و هغه هم د افغانستان په حق لباندې دا او خبر دا دی چې د امریکا د افغانستان نه د امریکا پخوانی فوجي جرنیلانو بخنه غواړم او چارواکو امریکای صدر براک اوباما ته یو لیک کې ویلي دي چې افغانستان کې دي د امریکایي فوجیانو د شتون په اړه خپل تګلاره بدله کړي. دغه حق لباندې نور څه تفصیلاتي دار کوي زموږ همکار محمد اکرام.
افغانستان کې د امریکای پوځي عملیاتو او تګلارې سارنه کوونکو پخوانی جرنیلانو او اعلی سفارتکارانو امریکایي صدر براک اوباما ته د میډیا د لارې لیکلي خط کې په نوموړي زور راوړی دی چې د خپل حکومت مودې ختمېدو پورې افغانستان کې د امریکایي پوځ اوسنۍ کچا په ځای اوساتي. په دغه تنانو کې ریټایرډ جرنیل او د سی آی ای پخوانی ډایریکټر ډیوډ پیټرس په شمول افغانستان کې د نړیوال ځواکونو پخوانی سلور اعلی کمانډران او افغانستان لپاره د امریکای پخوانی سلور سفیران شامل دي چې پکې د زلمی خلیلزاد نوم هم دی. د امریکای په نېشنل انټرست مجله کې د جمعې په ورځ لیکلي خط کې پخوانی جرنیلانو او سفیرانو ویلي افغانستان کې د امریکایي پوز اوسنۍ نه زره او اته سوه شمیره پر ځای ساتل به په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د افغان پوس او اولس مورال او د افغانستان اقتصاد پر ځای ساتلو کې مرسته وکړي او دا کچره پر راتلونکو میاشتو کې افغانستان ته پوځي او مالی مرستې کمې کړې شوې نو دا به په دغه هیواد منفي اثر وغورځوي. په خط کې ویلې شوي دا تګلاره به راتلونکي صدر یا صدر لپاره افغانستان کې د حالاتو مطابق صحیح جایزه اخستو اجازت ورکی. په خط کې ویلې شوی افغانستان هغه ځای دی د چرتن چې القاعده او د دوی ملګرو په امریکا د 11 سپتمبر ترهګر حمله منسوبې جوړ کړې وي او د کوم ځای نه چې دوی عملیات کول. ریټایرډ امریکایي جرنیلان او سفیران په خط کې وای افغانستان کې اوس هم القاعده او داعش تونره وډله موجودګی لري او دا او د دغه ځای نه دوی خورې دي شي کچره دغلطه د دوی لپاره خلا جوړ شو او زیاتوی کچاري په دغه جنگ زپلی هیواد کې د 1990 لسیز پرنګ خرابه امنیتی وضع جوړ شو، نو په میلیونونو افغانان به یو ځل بیا په گاونډي ملکونو او د نړۍ په نورو هیوادونو کې په پناه اخستو باندې مجبور شي. د صدر براک اوباما د اوسنی پلان تر مخه د کال 2018 پورې به افغانستان کې د امریکایي پوز شمیره 15,000 ته راکمول شي. نوموړي د دې وړاندې په خپل صدارتي کمپین کې ژمنه کړې وه چې عراق او افغانستان نه به خپل ټول ځواکونه را وباسي. امریکا او افغان حکومت د تیرو 100 میاشتو راهیسې په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د امن پر ځای کولو لپاره د طالبانو سره د سولې خبرو اترو شروع کولو لپاره کار کوي، خو تر اوسه پکې کومه غټه کامیابي نه ده ترلاسه شوې.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
د وایس اف امریکا جبه ریډیو ده. د تحریک طالبان جماعت الاحرار ډله وایي د مومندو خویزو سیمه کې یې په یوه چیک پوسته باندې برید کړی او ادعا کوي چې په حمله کې امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. امنیتي ځواکونه او پولیټیکل انتظامیه د برید پخلی کوي، خو وایي په پیښه کې هیڅ ډول مرګ ژوبله نه ده اوښتې. او سم یو رپورټ ولوري تر ازو په پېښور کې د قاسم علي خان جماعت علما وای د روزي د میاشتې لیدنې لپاره به سبا د یک شنبه پر ورځ غونډه کوي. د جماعت یو مشر عالم مولانا عابد اکرم حقانی ډیو ریډیو ته ویلي نن به د میاشتې لیدنې لپاره غونډه نه کیږي. نور تفصیل مدثر شاه له پېښور راکوي.
د ځینو سرچینو لخوا خبر خپور کړی شوی ده چې ګینی نن د اتوار په ماښام به تاریخي جماعت قاسم علي خان کې د روجې د میاشتې د لیدو غونډه کېږي او شهادتونه به اخلي. خو ډیوه راډیو چې دغه جماعت کې د مفتي شهاب الدین پوپلزی مشرۍ کې د غیر سرکاري رؤیت هلال کمیټې د غړي مولانا عابد کمال سره خبرې وکړې، نو هغه وویل دې لړ کې دلته هیڅ کومه غونډه نن نه کیږي.
نن خو اجلاس چې دی هغه نشته، باقاعده اجلاس خو به انشاءالله چې دی هغه سبب پشپګم تاریخ دا پیر پورز باندې به وی انشاءالله. دا موسمیاتو مطابق هم دا میاش چې دا نو دا 13 میاش دا 29 وه، بلکې اخبارونو هم لیکلي چې په 5 تاریخ معمولی امکان شته، زیات تر امکان طوی امکان چې دی هغه 6 تاریخ باندې دی. که شهادتونه رال نو بیا مفتی صاحب چې مونږ به کسان مونږ ترال هغه به مونږ حکومتي کمیټې ته حواله کړو. حکومتي کمیټه دا هغه شهادتونه قبول کړه، په هغه لحاظ سره چې دی بیا باغی دروجه اعلان کړي. ګینه باقاعده اجلاس سبا دی، نن اجلاس چې دی هغه نشته په مسجد قاسم علي خان کې د اتوار پرز باندې.
وای دی هم غواړي ټول ملک په یو ورځ روجه او اختر وي، خو مرکزی سرکاري کمیټه د دی شهادتونه د سره مانی نه، نو ځکه مسله جوړه شوې ده. او زیاته کړه د مای په یو شمانیټه د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف په خبر تر اغلو مختلف عالمانو سره د لړکی خبرې کړې وي او وای ز سره د مفتي شهاب الدین پوپلزی هم وفاقي وزیر سره ملاو شي او هغه ته تجویز وړاندې کړو باید نوې هلال کمیټه د جوړ کړې شي.
بیا مفتي صاحب د اتفاق او اتحاد د پاره غیف دا ویل کچته تاسو اتفاق اتحاد واړی، نو د دې کمیټې د پاره تاسو یو رول او یو قانون مقرر کړي، دا غیر پر یو ضابطه مقرر کړي، بل دا غیر آئینی ده، د مدت ختم شوی دی، نو لہذا یو نوې کمیټه چې دغه بیا دوباره جوړه کړی شي.
او وای اوس په کته شي چې مرکزی حکومت د دیش خړې د حواری لپاره سکی، خو بل خو د پنجاب ځینی مفتیانو د مفتی شهاب الدین پوپلزی خلاف یو فتوا جاری کړی ده چې نوموړې هیواد کې د نااتفاقۍ سبب جوړ شوی دی او د مرکزی هلال کمیټې د اعلان یو ورځ وړاندې د روجې وختن مانځلو اعلان غیر اخلاقی، غیر قانوني او شری لحاظ را نامناسب دی. او په دې اړه مو ډیره هڅه وکړه چې د مفتی شهاب الدین پوپلزی نظر هم معلوم کو، خو د بده مرغه بریالي نشو. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، پیښور.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
تاسو یو ځل بیا هر کله وایو د ډیو ریډیو خبری خبرونه کې د مې د میاشتې 15 نیټه دا او یو ځل بیا وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
افغان چارواکي وایي لوګر ولایت کې طالبانو په برید کې د یو څارنوال په شمول 9 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. د لوګر چارواکو تر مخه دغه برید عدالت کې هغه مهال سوی کله چې د نوي څارنوال د معرفي کېدو غونډه روانه وه.
د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی وایي پاکستان اوس هم په طالبانو مضبوط اثر لري. د مشال ریډیو سره یو مرکه کې کرزی ویلي دي پاکستان د افغانستان کې د امن لپاره مثبت رول ولوبوي.
ډېر اثر رسوخ لري او زما زموږ د طالبانو ورونو څخه دا هیله ده چې ځان د دغه اثر رسوخ څخه خلاص کړي او خپلې خاورې ته د مستقلو افغانانو مسلمانانو په توګه د جوړونې د سولې او د ترقۍ هڅه وکړي او کوشش وکړي.
او د روغتیا نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او چارواکي وایي پېښور کې اوبه په اول ځل د پولیو له وایرس څخه پاکې میندل شوي. د نړیوالې ادارې یو چارواکي ډیبر ریډیو ته وایي
د اپریل ټیمپل او د مئی ټیمپل چې کوم شوي دي باغې کې وایرس موجود کې نشته دی او هغه نیگیټیو راغلی. دا یو ډېر غټ اچیومنت دی د پېښور او د پولیو پروګرام لپاره.
او اوس راندې کوو د خبرونو تفصیل.
په افغانستان کې چارواکي وایي طالب وسله والو د سر شر کابل په جنوب کې لوګر ولایت کې یو عدالت باندې حمله کړې او لږ تر لږه 9 کسان یې وژلي او تر شلو زیات یې ژوبل کړي دي. دا برید نن د یک شنبې پر ورځ د پولي عالم په سیمه کې رامنځته شوی او د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی هیله څرګنده کړې چې هیواد کې به د سولې بهیر بریالی سي او په دې ترڅ کې د څلورو هیوادونو هڅې د پام وړ دي. له مشال راډیو سره یو ځانګړې مرکه کې نوموړي ویلي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره د حکومتي روغې جوړې مثبت اثرات به وي. ښاغلي کرزی ویلي د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته میشته خلک له ترګرۍ څخه زیات اغېزمن شوي او هلته دایمي او سولې او ثبات ته اړتیا ده.
د پاکستان بلوچستان ایالت سرحدی خار چمن کې د پاکستانی چارواکو لخوا په سرحدی پوله د سامانونو وړونکو گاډو باندې بندیز وروسته د غلطه ځای تاجرانو او مزدورانو نن احتجاج کړی دی او ویلي دي چې دغه بندیز سره د یو شمېر ستونزې ورمختي.
په پېښور کې د قاسم علي خان جماعت علما وایي د روزې د میاشتې لیدنې لپاره به سبا د یک شنبې پر ورځ غونډه کوي. د جماعت یو مشر عالم مولانا عبید اکرم ډیوه ریډیو ته ویلي نن به د میاشتې لیدنې لپاره غونډه نه کیږي.
د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د پېښور د اوبو نمونې ټیسټ کولو نه پس د دې خاروبو د پولیو د وایرس نه پاکې ګرځولې دي. د اوبو نمونې د پېښور مسلم ټاون او شاهین ټاون اغستلې شوې دي. د تیر کال د نومبر د میاشتې نه پس په اول ځل داسې شوې دي چې د پېښور اوبو د پولیو د وایرس نه پاکې ګرځولې شوې دي.
د تحریک طالبان جماعت الاحرار ډله وایي د مومندو خویزو سیمه کې په یو چیک پوسټ باندې برید کړی دی. دوی ادعا کوي چې حمله کې امنیتي ځواکونه ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. امنیتي ځواکونه او پولیټیکل انتظامیه د برید پخلای کوي خو وایي په پیښه کې هیڅ ډول مرګ ژوبله نه ده وشته.
او په امریکا کې د موسمیاتو کمی تنظیم تر مخه د خالی پر ورځ د ټکساس پر ریاست کې د درنو بارانونو لړۍ شروع شوې ده چې لوجې د غلطه او جنوبی لویزیانا او میسیسی پی ریاستونو کې د سیلابي او بوستون زر اولاړه شوې ده. په ټکساس کې تیر هفته د سیلابونو د لاسه نږدې 14 کسان مړه شوې دي.
د شام ځواکونو شمالي ایالت راکا ولوري ته خپل حرکت دوام ورکړی. راکا د اسلامي ریاست وسلوالي ډلې مرکز دی او د شام او عراق لپاره یې خپل دارالخلافه جوړ کړې ده. په برېټانیا کې میشته د شام د حکومت د څارنې ادارې ویلي شامي ځواکونه د روسیې د هوایي بمباریو په ملاتړ کې د راکا ایالت انتظامی پولې ته رسیدلې دي.
د امریکا د بارانو چارو وزیر جان کیری د منګولیا د دورې نه پس بیجینګ ته رسیدل دي. د ښاغلي د چارواکي په حیث دا د منګولیا اولنۍ دوره وه. د تور پر وس کیری منګولیا د ودان جمهوریت په نوم وبللو کوم چې د یو پارټۍ د واک د لاندې د روس او چین په منځ کې پروت هیواد دی. کیری د خپلې دورې مهال د یو ایس ایډ یو مسوی پرانسته هم وکړه چې مقصد یې د هیواد د ولس په جمهوري سیاسي حلو ځلو کې د حصہ اخیستلو خبره یقیني کول دي. د امریکا او منګولیا ترمنځ ډیپلوماټیکي اړیکې په کال 1978 کې جوړې شوې وې. د هغه وخت راسي واشنگتن د منګولیا سره د سیاسي او اقتصادي ترقۍ په میدان کې مرستې کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او کتا سو زمونږ خبرونه اوریدل او کتل غواړي داغه د پاره زمونږ د ویب سټ پته دا www.divaradio.com دغه نه علاوه زمونږ د فیسبوک او ټویټر پتی دی وی او ای ډیوا او کچری تاسو زمونږ ژوندې خبرونه اوریدل غواړي هغه د پاره تاسو په خپل موبایل کې سمارټ فونز کې ٹیون ان پنم باندې یو اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کو لے شی او ہا غلط کی وی او اے ڈیوا لکھلو نا پاس تاسو د ڈیوا ریڈیو جوند خبرونی اور دل شی رازو د نور رپورٹ نو اڑختا او دا رپورٹ د پی خبر په حق لباندې دی چرتا چی د صحت نړیوال ادارې ڈبلیو ایچ او د اوبو نمونی ٹیسٹ لپاره غستی دی او د ٹیسٹ نا پاس دا ویلی شی وی دی چې د پی خبر اوب د پولیو د وائرس نا پاکی دی پدی حق لبان دست تفصیلات دی دارا کوي د ډیو ریډیو خبريالا نبیلا مشتاق
د پېښور شاهین مسلم ټاؤن لړما او ډنډو پول چې 1300 مدو راهسه پولیو وایرس حواله سره حساس ګرځول شوی او د غزه سیوري جوبو کې هم پولیو وایرس موندل شوی وو خو پولیو مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر محمد جوهر خان وینا مطابق روان کال اپریل او د مئی میاشت کې د غسیمونه ماحولیاتي نمونه اغستل شوی وي چې د صحت نړیواله ادارې ډبلیو ایچ او رپورټ تر مخه د غسیمه اول ځل پولیو وایرس نه پاکي ګرځول شوی دی
دا انوائرمنٹل سیمپل چې کوم دی دا په پاکستان کې تقریبا سلویر دیونو نه سیمپل هغه تلي کیږي باغې کې درې دیونه دا چې هغه په خبر کې او چونکی هم ته معلوم ده چې په خبر یو د پولیو د پارا یو هب دی او ریزروایر دی د دې ځای د پارا انوائرمنٹل سیمپل نیگیټیو کیدل دا موږ د پارا ډېر لوی یو چیلنج دی نومبر 2015 نه پس دا ټول سیمپل به چې نو پوزېټیو راتلی او د کې په پولیو وایرس موجود و نو د اپریل سیمپل او د مئی سیمپل چې کوم شوی دی باغې کې وایرس موجود کی دے او هغه نیگیټیو راغلی دا یو ډیر غټ اچیومنت دی د پېښور او د پولیو پروګرام لپاره
نو مړه وای چې خبر پښتونخوا او په خصوصي توګه پېښور کې افغان مهاجر کمپونو کې پولیو ټیمونو ته رسائی ممکن کې دوسرے دیتا ډیره کامیابی ترلاسه شوې ده او تیر شوی مهم کې اول ځل افغان مهاجر کمپونو کې خواوشا 1,80,000 ماشومانو ته پولیو زد ټکی لګول شوی دی او دغه شان 15.4 میلیون ماشومانو ته پولیو زد څاڅکي هم ورکړی شوی دی
افغان ریفیوجی کیمپس دی دا خوند لپاره انتهایی امپورټنت دی پولیو اریډیکیشن کې یو خدا انډر سر پاپولیشن هم دی د ویکلن را تل ډیر زیات دی نمونګ دیواله لکو کسو کو د دې په کیمپس کې او د دې په کمیونټی کې د دې ټریکینګ او شو او دې تم نه خاص طور باندې ویکسینیشن او آی پی وی کمپین چې کوم انجکټیبل دی هغه خاص طور باندې د دې په کمیونټیز کې او په کیمپونو کې شو دا غي په وجه دا هر یو کور هر یو ماشوم سره صحیح شو دا غي نتیجه دار او د چا وایرس نیگیټیو شو دی
ڈاکٹر جوہر وائی چې افغانستان او پاکستان کې یوزے پولیو مهم شروع کې دوسرے ډېر مثبت نتیجې را مخته شوې دي او د ایتم لري چې روان کال اخیره پورې به افغانستان او پاکستان نه د پولیو مرض خاتمه ممکن شي
پولیو ریډیکیشن د پارا یو ان ریجن کې یو علاقہ کې په یو ټایم باندې ټول ماشومان ویکسین کول دا زیات ضروری دي موږ افغانستان هم ډېر امپورټنت دی نو دا کمپین چې دی هغه موږ په یو ځای کړی دي په یو تاریخونو شروع کیږي یو شانتي سټریټیجی باندې کار کول لګیا یو امید لرو چې په دې کال اینڈ کې پمږه مکمل طور باندې ٹرانسمیشن سٹاپ
شي نبیلا مشتاق وائس اف امریکا ڈیوا ریڈیو پی خبر
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو قدر منوریدونکو نن د چاپیریال نړیواله ورځ لمانځل کیږي او هم راپورونه وایي چې په ګډ د نړۍ کې تر 1,00,000 پورې کسان د چاپیریال د خچنوالي له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي نور تفصیل د ارشد مومند په دې رپورت کې
پاکستان د نړۍ دویم هیواد دی چرته چې د پیزی الودګۍ نه ډیر خلک مړه کیږي او یو اندازې تر مخه دغه شمیر کلیز 1,00,000 دی او د خیبر پښتونخوا سرخار د نړۍ دویم تر ټولو زیات الوده خار دی
یوازې زنه مې ټوله کارخانه کې دالې خو بل کارخانه دی خو دا ګوندین دی ټول دالې بس دغه سینې تکلیف دی دغه لوګي دی وژنه ڈاکٹر تو چلا اٹھ بس دا سینے تکلیف دادا کہ لگی دو وجہ وہی مسبل بل بل مسئلہ کو نہیں بتا گئے مسئلہ بھی ہمدہ لگی دو وجہ منگا خراب ہو ہاں دے بس کو منگا سو پہ رو لو منگو غم کرے دے چلے لگے بن کر دے وجہ منگا دو کسان دل تبھی وہ ہو اسپتال تم پنی مشپا باندھے اوڑھو
پیخور خار کې زی پر زی کولاو پراته د غسې غندونه په نظر راځي د کارخانو او کورونو نه وتون کې غنده وبونه لای او بیا هغه کې د خلکو روزګار د ډیرو ناروغو سبب جوړیږي زی خلق وای په عوامي او حکومتي کچا د سپي کوم مربوط نظام نه لري
زمنګ هم بس د مارکیټ داسې دکان نه بارکو وې نه لای ته غرزو نو نشته بل چرته و غرزو کمزې هونشته دي او مارکیټ مالکانو خپل د دې مارکیټ د سپي د پاره کسان نیولې خو هغه هم داسې حکومت صدقانه دی ورکړي هغه هم د روډ نه پورې بس دغه غاړه تیرته یو لګا داسې کم خاص دغه نشته دی نظام
د الودګۍ لوجه د سترګو سرمن او سینې ناروغۍ مخ په زیاتېدو دي او دغه بیمارانو په هسپتالونو کې ډېر رش لیدل کیږي ډاکټران وایي که د الودګۍ زیاتېدو مخه ونه نیول شوه نو په دې بیماریو کې څو چنده زیاتوالی راتلی شي
په هغې کې لیټ سپوز تاسو فکټري کې کار کوئ هغه تاسو هغه پولوشن درځي هغه نه ستاسو سینه افیکټ کیږي یا تاسو کول په دې ماین کې کار کوئ هغه تاسو سینه افیکټ کولی شي نو که داسې ریشو روانه وه د پولوشن نو مونږ ته یره ده چې دا تعداد به کم از کم ډبل نه ټریپل به زیاتیږي لکه څنګه اوس تعداد کې را روان دي د دې نه کېدای شي درې ټایم زیات شي ځکه ما دا وویلو چې اویرنس پکار دی چې کم ذرایع دي د پولوشن هغه ختمول غواړي
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د پېښور ښار سپۍ مهم شروع کړې خو دغه سپۍ مهم یو څو علاقو پورې محدود ښکاري ارشد مومند وایس آف امریکا ریو ریډیو ٹی وی پېښور
اوریدونکو اوس چې کوم رپورټ تاسو سره شریکو هغه د پنجاب اټک ښار نه دی او ویل کیږي چې دغه ښار کې د احمدي فرقې سره تعلق لرونکي یو کس د خپل کور خوا کې په ډزو وجل شوی دی دغه کس څوک دی او په څه وجه باندې وجل شوی دی په دې اړه باندې تفصیلات راکوي د ډیوه ریډیو خبریال ارشد مومند ارشد حسین بخنه غواړو
د پاکستان د پنجاب ایالت په اټک خار کې نامعلوم وسلوالو د احمدیه جماعت سره تعلق لرونکي یو کس وجل دی او د جماعت احمدیه ترجمان ویلي دا په روان کال کې د جماعت احمدیه سره تعلق لرونکي دریم تن دی چې د هدفي وجنې ښکار شوی دی ورسپانډان د پولیس د خلې لیکي چې 15 کلن عبدالحمید چې د اټک خار د دارالسلام اوسیدونکي وو پرون هغه مهال نامعلوم موټر سایکل سورو په نخه کړو چې کله نوموړې خپل کور ته ورننوتلو ورسپانه د ضلعي پولیس افسر زاهد نواز مروت د قول لیکي چې د وجلې شوي تن تعلق د جماعت احمدیه سره وو او دی یو هومیوپیتیک ډاکټر وو د جماعت احمدیه پاکستان ویان سلیم الدین احمد ډیوه ریډیو سره د خبرو په موقع دا وجنه د احمدیه ورورولۍ پر ضد د کلونو راهسې جاري د مذهبي کرکې لړۍ وبلله او وی ویل چې حکومت په دغه علاقه کې د احمدیه ورورولۍ پر ضد د کې د مهم نه خبر وو او په دې حق له احمدیه ورولۍ هم خبر کړي وا او یو کال وړاندې په اټک خار کې نامعلوم شرخوخو د وجلی شوی تن دکان هم سوځولې وو
بالکل مذہبی بنیادوں پہ محض عقیدے کی وجہ سے مرڈر تھا جو شہید کیا گیا کیونکہ ان کی کوئی کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہ تھی اور اس طرح کے واقعات یہ تیسرا واقعہ اس سال کا ہے اور ایک دوسرا واقعہ 10 کے اندر اندر ہو گیا جو کراچی میں پہلے ہوا اس سے پہلے کوٹ عبد المالک پنجاب میں ہوا بھی اٹک میں ہو گیا
دا جماعت احمدیہ ترجمان سلیم الدین احمد وائی دا وجلی شوی تن دا چاسر دخمنی نوا او نوموړی صرف د عقیدې په بنیاد وجل شوی دی او دا په روان کال کې درېمه پیښه ده چې پکې د جماعت احمدیه سره تعلق لرونکي تن وجل کیږي ښکاره دی چې سورز مخکې هم په کراچۍ ښار کې د جماعت احمدیه سره تعلق لرونکي یو تن وجل شوی وو او پولیس دغه وجنه یو هدفي پیښه ګرځولې وه د ورلد کرسچن انسایکلوپیډیا مطابق پاکستان کې د میشت احمدیانو شمیره 4 میلیونه ده او د اویایم په لسیزه کې دوی په آئینی توګه غیر مسلم ګرځولی شوي وو او د هغې را په دې خوا هیواد کې احمدیان په ریاستي آئینی او اولسي کچ زورولی کیږي چې نه خو د وټ حق لري او نه نور بشري حقونه لري ارشد حسین وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده د شام ځواکونو شمالي ایالت راکا ولوري ته خپل حرکت ته دوام ورکړی راکا د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې مرکز دی او د شام او عراق لپاره یې خپل دارالخلافه ګرځولې ده نور تفصیل راکوي منزه شهید
د سوریې پوز شمالی ایالت راقه ته د ننوتلو په حال دی. راقه هغه سیمه ده چې د داعش وسلوالې ډلې مرکز په توګه کارول کیږي. د راقه نه دغه تندرو ډله توانیږي هم په سوریه او هم په عراق کې خپله جګړه مخ په وړاندې بوزي. راقه ته د ننوتلو پر مهال شپږویشت وسلوال وژل شوي دي او د سوریې پوځي ځواکونه هم نه تنه وژل شوي. د امریکا په مرسته ځواکونو د رقنه 115 کیلومتره لري په منبیج سیمه کې د دولت اسلامي ډلې پر ضد خپل عملیات درې ورځې تر مخه پیل کړل. د سار اداره وایي سیرین ډیموکراتیک فورسز یا سوریایي ځواکونو د منبیج ښار 14 کلی بیرته په خپل کنټرول کې اخیستي دي. همداشان د سوریې په ماریا ایالت کې هم سختې نښتې روانې دي او داعش هڅه کوي چې دغه ښار په خپل ولکې کې واخلي. اخوا علی پوخار کې هم تیره ورځ تشدد په پیښو کې 40 تنه وژل شوي دي او 40 نور ژوبل دي. د دې عملیاتو ترڅنګ عراق حکومت هم د داعش پر ضد فلوجه ښار کې سخت عملیاتو باندې بوختي او دا جګړه د دوو اونیو راهسې دوام لري. د داعش وسلوالې ډلې لخوا د غبریدونه په یو پولیس چیک پوسټ، یو رستورانت او دوه مارکیټونو کې ترسره شوي. د عراق فلوجه ښار نښتې هم ډېر په تیزۍ سره روانې دي او د حکومت لخوا هوایی بریدونه هم په کې کارول کیږي. د امریکا په مرسته د ترهګرۍ پر ضد تربیه شوي عراقي ځواکونه هم د جنگ په میدان کې د سختې مبارزې سره مخ دي او ښکاري چې وسلوال هم کمزوري نه دي. اخوا مرستندوی ادارې وایي د دې ښار ګڼ شمېر کسان په جنگ کې راګیر دي او د ښار نه په وتلو نه دي بریالي شوي. دغه مرستندوی ادارې داسې راپورونه ورکوي چې د عملیاتو پیل نه تر دا دمه شاوخوا 1000 کورنیو ته خوراکي توکي او نورې مرستې رسول شوي دي. د دې ترڅنګ عراقي ځواکونو ته هم په وروستیو کې لویه کامیابي چې ترلاسه شوې ده د رمادي ښار نیول دي، کوم چې له ډېرې مودې راهسې د وسلوالو قبضې لاندې وه، خو سرچینې وایي بیا هم وسلوالو ته نور پټ ځایونه او مرکزونه ترلاسه دي.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوه رادیو.
د ډیوه رادیو خبریالان تاسو ته ستاسو د ښار او د کلي،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
ډیوه رادیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماښام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدای شئ.
اوریدونکو تاسو د ډیوه رادیو خبری خبرونې ته غوږ کړئ او د نن په دې خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر ریپورټونه لرو. په پېښور کې یو جیپ ریلی شوې ده، په هغې حق له باندې به هم تاسو سره یو ریپورټ شریکوو. د دغې نړوان دی مونږ تاسو سره د پاکستان او بلوچستان په حق له باندې ځینې ریپورټونه او څېړنې شریکې کړلې. په دغه کې په بلوچستان کې چې کوم بندیز شوی د ګاډو په ګاډو باندې چې کوم بندیز لګېدلی دی، هغې په حق له باندې کاروباریانو ته کمې ستونزې دي، په هغې حق له باندې هم یو ریپورټ تاسو سره شریکو. دغه نه علاوه د پېښور اوبو په حق له باندې هم یو ریپورټ و مونږ سره، چې هغه د پولیو د وایرس نه پاکې ګرځولی شوي دي، یقیناً چې یوه غټه خبره ده دا. او دغه نه علاوه هم تاسو سره مونږ ځینې ریپورټونه شریک کړل. خو اوس چې کوم ریپورټ تاسو لپاره لرو، هغه د امریکې د بارنو چارو وزیر د جان کیری چې کومه دوره شوې ده منګولیا ته، او هغې نه پسوس هغه چاینا بیجنګ ته رسېدلی دی. په دغه حق له باندې تاسو سره تفصیلات به شریکوي زمونږ همکار ارباب محمود علی. هغه به راته وایي چې په دې اړه باندې څه تفصیلات دي او جان کیری په د منګولیا دورې په دوران کومې خبرې کړې دي او د چین په حق له باندې څه خبرې کیدونکې دي، دا تفصیلات پر هغه راکوي.
د امریکې د خارجه چارو سیکرتر جان کیری دا وخت د چین د چارواکو سره د دوه اړخیزه تعلقاتو پراخولو په سر د خبرو لپاره بیجینګ ته رسیدلی دی. بیجینګ ته د ورتلو وړاندې هاغلی کری د منګولیا سرخار ته ورغلی وو. د منګولیا چارواکو سره د خبرو اترو وروسته هاغلی کری د منګولیا خارجه وزیر سره شریک خبري غونډې ته د چین په رستنی ګام هم غږېدلی. دوی د چین نه غوښتنه کړې چې په خپل سر د هوا د لارې د دفاعي نظام د علاقې ټاکنه نه کوي.
an ADIZ, an ADIZ zone over portions of the South China Sea, as a provocative.
موږ به د چین جنوبی سمندر لنجمنې سیمې په ځینو برخو د هوا د لارې د دفاعي نظام د علاقې د ټاکنې ګام راپارونه او د ثبات په خلاف ګڼو. دا ګام به په قدرتي توګه علاقه کې فشار سیوا کړي او د چین هغه ژمنه به هم د پښتنو لاندې راولي کوم چې دوی وایي د چین د جنوبی سمندر لانجه د سفارتي هلو ځلو د لارې حل کول غواړي. د هوا د لارې د دفاعي نظام د ټاکنې سره به هر پوزي او د مسافرو جاسته د علاقې د تیرېدو وړاندې د چین د چارواکو سره اندراج کول وي. چین د دې پلان دوه کاله وړاندې جوړ کړی وو او هغه وخت هم امریکې په دې سختې اندېښنې څرګندې کړې وې. سنگاپور کې د ایشیا د امنیت لپاره سرمشریزه غونډه هم سرته رسیدلې ده. په دې غونډه کې د امریکې د دفاع وزیر ایش کارټر بیان باندې د چین د سمندري ځواکونو د مشر سخت ځواب رامخته شوی. ایش کارټر چین ته خبرداری ورکړې وو چې دوی د خپل ځان یوازې کولو په لور روان دي.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد دی چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې ښځې او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری ښځې په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو کدر منور دوم په اوسنځو د نایجر لوري ته چیرې چې د دفاع چارواکو پروند د شنبه پر ورځ ویلي د بوکو حرام وسلوالې ډلې په یو برید کې لږ تر لږه 2 حکومتي عسکر وژلي او تر 15 زیاتې ژوبل کړي دي. نور تفصیل د کلیم افضل په ژغ.
د غربي افریقي هیواد نایجر په پولي دا انخطې رامېسته شوې دي. د نایجر دفاع وزارت چارواکو د خپل عسکرو د وجنې پخلی کړي چې پکې 2 د گاونډي هیواد نایجیریا هم شامل دي. د نایجر دفاع وزارت تر مخه دا مرګ ژوبلې په هغه وخت رامېسته شوې چې کله بوکو حرام ترهګري ډلې وسلوالو په بوسو سیمه کې د پوځیانو په یوې پوسته باندې برید وکړو او ځایي اولس ته هم سخت زیان اړولی. چارواکو تر مخه د بوکو حرام ترهګرو ناڅاپه حمله کړې او په لاره کې کورونه دوکانونه یې لوټ کړي او ودانو ته هم اور اچولی. دغلته موجوده د پوځي عسکرو چیک پوستا هم سوځولې. د پیخې له امله 18 تنان جوبل شوي هم دي. د نایجر دفاع وزارت وایي چې حکومتي عسکرو لخوا هم په دفاع کې یو شمیر د بوکو حرام ترهګر وجل شوي. دا پیخه د تیرې جمعې پر ورځ رامنځته شوې. خو د نایجر دفاع وزارت د دې پخلی د خالی پر ورځ کړی او ترهګرو په ضد پوځي عملیات هم پیل کړي چې پکې هوایی او ځمکني پوځونو هم برخه اخیستې. بوکو حرام ترهګر ډلې د 15 عسکرو د وجنې دعوه کړې. تیر کال 2015 د فروری میاشت وروسته د نایجیریا په گاونډي هیواد په نایجر کې هم بوکو حرام ترهګر ډلې خپل تشدد غځولې او یو شمېر ترهګر بریدونه یې کړي. بوکو حرام ترهګر ډله خپل اصل مرکزونه په نایجیریا کې لري او وار په وار په منظمه ډول بریدونه په گاونډي هیوادونو کې ترسره کوي. د نایجیریا گاونډي هیوادونه چې پکې نایجر، چاډ او کیمرون هم شامل دي د بوکو حرام تشدد ښکار شوي. بوکو حرام ترهګر ډلې په کال 2014 کې د سکول 200 زیاتې جنکۍ اغوا کړې وې چې لوجې په ګرد نړۍ کې سخت غوسه هم راپارېدلې وه. تر دې وخته پورې یوازې 50 جنکۍ په څه طریقې واپس د هغوی ولکې نه بهر شوي او د نورو لا هم څه پته نشته. بوکو حرام هغه ترهګر ډله ده چې د اسلامي ریاست یا داعش ترهګر ډلې سره یې خپله وفاداري هم ظاهره کړې. بوکو حرام ترهګر ډلې په نایجیریا کې سخته دهشتګردي خوره کړې او ملګرو ملتونو شمیرو تر مخه 20,000 زیات خلک د بوکو حرام ترهګرۍ له کبله وجل شوي او څه کم 300,000 خلک خپل کورونه په پریښودو مجبوره شوي.
قدمون اوریدونکو تاسو لږ یو څو لازی روان دي. د بلوچستان په حق لباندې یو لنډ تفصیل واورېدو. اوس دغه په حق لباندې نور تفصيلات او روچې چمن کې کوم بندیز لګیدل د پګاډو باندې دغه په اړه باندې کاروباریانو ته کومې مسلې دغه په وجه باندې دي دا اورو د نعمت الله په دې رپورت کې.
نن څلرم ورځ ده د پاکستان او افغانستان تر مابینس دغه چمن سره د پولیس څخه هر قسمه تجارتي دنج پټاپه ولاړ دي. که یو طرف ته سیاسي ګوندونه په سیمه کې د بدامنۍ په ضد احتجاج کوي او د کوټي چمن لوی لار شته د رکوژک پر مقام بند کړی ده، بلې لوري ته دغه سره د پولیس تجارت سره کوم تړلي عام خلک دي دغه پر کاروبار سره کوم بندیز لګیدلې دي، هغه هم په احتجاج لاس پوري کړی دي او دغه وخت د چمن سره د پول باندې کوم د پاکستان ګمرک دي دغه مخته دلته ولاړ دي او د ګمرک لار سره کوم دغه تړلې ده. ان دغه د ګمرک ګیټ معلومیږي بالکل تړل سوی دی، په دې کې دننه نشته تجارتي مالونه څخه ډک په سوونو ټرکان ولاړ دي، نه یوازې په ګمرک دننه ولاړ دي بلکې د ګمرک څخه د بنې پر دغه چمن بارډر پر لوی روډ باندې هم دغه ټرکان ځلته ولاړ دي. سما سره دغه وخت د دغه سکم احتجاج کوي ولاړ دي د دسو پښتنې وکوس اي حکومت د دې پر څه قسمه تجارت باندې بندیز لګولې دي. دینن په دومره غټ سخت احتجاج لاس پوري کړی دي دغه د چمن سره د پولیس څخه دي هر قسمه تجارتي دنده درولې دي. ورزو د دسخه پښتنې کومه
غړیانو دا ټول په منګ مشورې زو ولاړم. دا شل کال کیږي زموږ د اړیانو روزګار دي، موږ دا پټېلې ول د کشتن والا او ایپسی د موږ د مالون راي لکړیو اوس د ایپسی د خو موږ آزاد کشتن د خو موږ بند دي سد بخلاصو موږ نه بل روزګار لرو نه کارخانه لرو شي د نو سره م اورز د روډ د کشتن خو اوس موږ بند کړی دي. سید تقریبا موږ دا مشوره سره کړی کلی عمران خان چې و میاش په اسلام آباد کې کښېنستي زنان یو سره ناست یو موږ سره به ان شاء الله دا لغړیان یو میاش پر روزه موږ ته نیسو بیا به روژه به ان شاء الله.
آیا ته د کسٹم د کم چارواکي دغه سره ته خبرې کړې دي؟ هغه ته څه وایي؟ هغه مخله بس د کاروبار بند کې ول د کاروبار د ډیر مدیر راځي شروع دي.
هغه موږ ته د کلکټر صاحب دا وویل چې دا کاروبار ختم کړي. موږ کلکټر ته په جواب کې دا وویل چې دا کاروبار موږ نس ختمه والا کته د موږ دغه د ګټ بار نه سره وته بیا موږ کلی سره وته بار وته ودرې بیا په سره موږ سره رئیس مشرانه ټول سړي خبره منل کیږي. موږ خبره چا نه ومنله موږ حال د ګټ خلم بند کړه. موږ هر مشر ته ال لیډر ته موږ خواس کو موږ وجس کو موږ لغړیان د خدای در په دار مسکینان موږ دوه درې وانه مړس ول موږ د وړی د نه لرو موږ د بوشت نه لرو نو موږ د پراړه د لرو موږ هر مشر هر لیډر ته موږ خواس کو موږ تاوون وکړه.
دغه وخت سې دی ته د غټو مشکلات سره مخامخ زکه ستیره وتی لاس دغه لو لارین بند کړی ده. ان دغه وخت دغه دی لیدل کیږي پر دغه سې دلته پسوونو کم زای تجاران د چمن سره د شارګوټی د جمع دي او دغه مرکزی لار بند کړی ده. ک یو طرف ته حکومت دغه داوی کوي سې د چمن سره د پولیس تړل د پاره هم هغه اقدامات کوي خو د چمن سره د پولیس سکم راټامت کی ځای یو طرف ته دغه ځای خلکو سکم تجارت کم روزګار دغه سره د پولیس سره تړلې دي پر هغه باندې نن دغه د روزګار دروازې بندیږي خلکو دا د نن په سخت احتجاج لاس پوري کړی دي او دغه لوی لار دا وخت بند کړی ده. نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیوا ریډیو ټي وی چمن بارډر.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار وکیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
یا 001-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-